خوشحال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زموږ غږ لپاره اوریدل ته وسته غرمه نه وړاندې یو لس بجې دي چې د پیښور د مازیګر د دریو بجو سره سم خبري دا یو ساته خبرونه خبري غړې دا او ریپورتونه پکې را سره دي د خیبر پختونخوا پاړه پاکستان پاړه او د سیمې پاړه د دې هر څه دا اوریدو لپاره د مشال رادیو ترڅنګ اوسئ د خبرونو ویان ګلیاس په سټوډیو کې را سره دی مای کاغه تاسو پارم تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي
سړی مشر مړه د خبرونو سره ټکی دا اپوزیشن ګوندونو د هغې قومي او صوبایي سملو نه د استعفا ورکولو پریکړه کړې د پاکستان پاکي حکومت وايي چې کورونا وایرس لارښوونې عملي نشي نو بندیزونه نور سختول شي او په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر له 15 میلیونو واوړید دا خبرونو تفصیل دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته ویل ټول مخالف سیاسي ګوندونه بعد د دسمبر پر 18 د قومي او صوبایي سملو څخه خپل استعفاګانی ورکوي مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د دوی په شمول د پی ڈی ایم یو لوسو د سیاسي ګوندونو د اسمبلیو غړي به خپل استعفا خپل سیاسي مشرانو ته ورکوي د پی ڈی ایم مشرانو د اعلان په داسې وخت کې کړی چې ټاکل شوی د اتحاد د دسمبر پر 18 په لاهور کې جلسه وکړي دا اپوزیشن ګوندونو تر اوسه د حکومت ضد 15 جلسې کړې دي بلخوا وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې خبرارانو سره په یو ملاقات کې ویلي دي کله د اپوزیشن غړي له اسمبلیو څخه استعفا ورکوي نو دوی به پر هغه څوکو ضمني انتخابات اعلان وکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي اداره نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی وای ک حکومتي لارښوونې عملی نشي نو نور بندیزونه لګولې شي په اسلام آباد کې نن د ان سی او سی تر غونډې وروسته د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر خبرارانو ته ویل چې د اکتوبر میاشتې رئیس د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر څلور چنده زیات شوی د ویل کله کورونا وایرس مخنیوي لپاره لارښوونې عمل په نیامل ونه شو نو پراتونکو دوا یو یا دوا اونیو کې بندیزونه لا نور سختول شي دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې د کورونا وایرس لوجه شپېته نور کسان عمل شبي د کووډ نور لس پاړه حکومتي ویپانې په وینا په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې 2900 درش پېته کسان کورونا وایرس وهلي چې دا ډول په هیواد کې د اخته کسانو شمیر څلور لک او شپږ جر زیاته شبي د دسمبر تر 9 میلادي د ناروغي په پاکستان کې 8500 سلویخ کسان بشوي خو تر 300000 او 2000 زیات تر رغیدلی هم دي په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي د ترقيتي فندونو نه ملاويدو لوبجي د صوبې د اعلی وزیر کورمخې ته په احتجاج دي د اپوزیشن ګوندونو غړي دریز لري چې حکومتي ګوند پاکستان ترقي انصاف نه د دوی د حلقو کې ترقيتي کارونه انا کوي او نو ورته فندونه ورکوي چې لوجه پاسمو کې په تیرو شاوخوا د نیمو کلونو کې هیڅ ترقياتي کارونه نه دي تر سره شوی د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په اړه د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په نوم په خبر کې رسنیو ته ویلي چې احتجاج کولو پر ځای پارلماني استادو لدا مسله په اسمبلی کې راپور تکول په کار وو خو د اپوزیشن ګوندونو غړي بیا وای چې سو غواړي پر دې په اسمبلی خبري کړې دي خو څه عمل پینې ده شوی نو ځکه دوی مجبور دي چې دوی د مظاهره کوي په غزنی کې د ملي اردو پر یو اډي موټر بمبريد کې درې سرتيري وژل شوې د غزنی د والی بیان واحد الله جمعزاده نن مشالډو تیویل چې بریډ د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په مولانو بابا سیمه کې شوې جمعزاده وای وسلوال طالبان غوښتل چې د مرکز تسیر مده محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا یو بل بریډ هم وکړي خو دغه موټر نه د چاو ددل او د ملي اردو لاس ته ورغلې دي تر اوسه د دې بریډ ځمواري چانه د منلې او په امریکا کې پرون د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر له 15 میلیونو واوړید په عین حال کې د هیواد د خوړو او دواګانو اداره په بیړنۍ توګه د کووډ 19 واکسین ورکولو منځوري په لور بل ګام اخستی دی د جانز هاپکنز په هنتون شمیرو سره سم په دریو ریاستونو کې د کرونا وایرس ریکارډ کیسونو وروسته د مثبتو پیښو شمیر له 15 میلیونو واوخت په داسې حال کې چې د صحت چارواکي خبرداري ورکوي چې امریکا لا هم یو سخت مرحله کې ده خو د هیواد د دوايانو تنظیم کوونکي د واکسین په اړه هیله بخونکو خبر ورکړي د کورونا وایرس واکسین فایزر او بایو ان ټیک کمپنی په ګډه جوړ کړي دي دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه
خبرونه مو د ګولې اسنو اوریدل اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدل شي مولانا فضل الرحمن وای د پی ڈی ایم پارلماني غړي خپل مشرانو ته د استعفا پاڼه وړاندې کوي ایا دا کار شونې ده کنه په دې اړه ریپورت کې وره ته خیبر پختونخوا سملې غړي د وزیر اعلی د کور په مخ کې پر احتجاج بوختي
د خپل امینستا د پی ټی آی امینستا د دې سوبي نه فند ورکړي او د اپوزیشن ممبرانو ته خپل خپل علاقو ته د فندونو نه ورکړي چې ترکه د عمل نه محرومه ساتلې دي
په مومندو کې د ماربلو کارخانه لرونکو په هړتال لاس پورې کړي دوی څه غواړي
د رټای ټیکس چې مخکې به 15000 او 15000 روپۍ د ډبل مرسډیز د دوی غسل ټیکس ریلټي اوس ا ټیکس دوی 15000 روپو ته رسولې ده ول 15000 روپو ته
د خیبر پختونخوا ماشومان خوشاله دي چې حکومت د سکولونو د بیګونو د وزن د کم ساتلو په اړه قانون سازي وکړه
مونږ ډېر زیات خوشاله شو چې حکومت کم دا بیل پاس کړی دی چې بیګونه به کم وړي ځکه زموږ سکول ډېر زیات لري په دې وجه مونږ بچ بیا د سکول نه واپس راتلو مونږ ته ډېر زیات تکلیف وو
په دې سربېره ګڼ شمېر نور رپورټونه هم را سره دي چې د اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکوم چې د مشال رادیو تر څنګ اوسئ وریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم مشرانو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه لغونډې ورسته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن رسنوی سره په خبرو کې ویل چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوې چې د ټولو ګوندونو پارلماني غړي به خپل استفاګانې د خپل ګوندونو مشرانو سره جمع کوي او بیا که ضرورت وونه سپیکر ته به وړاندې کیږي مولانا فضل الرحمن ویل چې پی ډی ایم به ارومرو په لاهور کې د حکومت سره خپل جلسه کوي بل په حکومت وايي اپوزیشن یو د خپل مفادات لپاره داسې جلسې جلوسونه کوي تفصیل د سراج ظاهر
په اسلام آباد کې د دسمبر په 8 نیټه د حکومت ضد د یو لس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د مشرانو د غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وویل وی ټول ګوندونه په دې سلا شوي چې د رواني میاشتې تر پایا د هر ګوند پارلماني غړي بخپل استفاده خپل مشرانو سره جمع کوي
31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے
دیوی دیو درشم دسمبر پوری بطول پاکستان کی دکانی او صوبائی اسمبلی غڑی خپل استفاگانی دا خپل مشارانو سر جمع کری دارن دی دسمبر پا نحمد سٹیرنگ کمیٹے گنڈ کی گی چپکی پا پٹول ملک دا پہیا جام آتال شٹر ڈاؤن او دا ملک پا بیلا بیلو برخو کی بدل جلسو او مظاہرو دا کولو وقت ٹاکل کی گی او دا دی سر سر بدا فیصلہ ہم کی گی چی دی اسلام آباد طرف تا لانگ مارچ بکل کی گی
اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب کیا جائے
دا پتا سی حال کے دسمبر پا وہ منیٹر دا پنجاب دا سرگودین دا پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غڑی حمید خپل استعفی دا مشرانو سرا جمع کرے بل پلو دا اطلاعات و وفاقی وزیر شبلی فراز دا دسمبر پا آتم منیٹر اسلام آباد کی خبری کانفرنس کی اویل دا وقت پاکستان دا کرونا دا خطرے سرا مخامخ تے او دارنگ دوی دا خپلو درغلیو پٹولو او دا این آر او غختو لپارا دا جلسی کوی خودوی بورت چرتا ہم انارو ور نکڑی دیوائی دوی خلق نا خطرو سر مخامخ کبھی اور دوی دی جلسی جلو سنو کبھی او او دیکھری اور پا جلسو جلو سنو بانے چرتا حکومت تلے نہ دے اور کتلے ہم دینے چاچے دا سی کڑی وی اگوی تا ہس پلاس نورزی اور دا نور ہس نوی دا خپل زان لپار دا سی ماحول جوڑوی اور دوی غوڑی چپا حکومت بانے دا سی فشار را ولی چی دوی تا معافی ورکریشی مشال ریڈیو چپ پی خبر کی دا خبریالو د سیاسی چارو تزیہ کار محمود جان بابر نا دا اپوزیشن گوندل پدی دریس و پختل نو اغه اوے
خبر ادا د کم تاسو مازی کی وګورون د عمران خان هم پخپل وخت د خپل خلکو نا استعفی غوخت وی او بیا په اغه کې څه خلکو ورته استعفاګانی ورکړي وی او څه ورته نه ورکړي نو اوس دې کم دا امتحان بوي یقینا چې د پاره کم کم خلکو زی سره استعفا ورکړي او زی دا به یو پرشر دی جوړولو کوشش وکړي او دی جوړ کړي هم د حکومت ستره د پوره زما په خیال باندې په دبو کې هم راغلي دي او اوس به پته لګي چې اپوزیشن په دې خپل خبرو کې استفاګانو کې څومره سنجیده دي خو دې سره د دینه بغیر بل سلار نشته چې اخرنه لار دې سره دا چې دې استفاګانې ورکې د اسمبلی پری دي سنه سره طریقې ته حکومت ته مشکلات به جوړ شي زما په خیال بیا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی چلول به ممکن پاتې نشي
بل په لو د دسمبر په 8 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د اخبارونو ایډیټرانو سره ملاقات کې ویلي چې اپوزیشن استفاګانې ورکړي نو دې په هره هغه حلقه باندې زمینی ټاکنې کوي چې په کومه استعفا ورکړی شوی وی یا د دې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د دسمبر په 14 په لاهور کې د حکومت ضد جلسې تیاری شروع کړي درنګ یاد اتحاد د حکومت ضد لدی وړاندې په بیلابیلو خارونو کې 15 جلسې کړي او د دوی غوښتنه ده چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او په دې کې ټګي شوی نو باید چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او دا حکومت کورته ولېګلې شي او بیا لسره ټول ټاکنې وکړې شي. خو بیا حکومت د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي په ټول ټاکنو کې هیڅ درغلي نه ده شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د سراج زهیر رپورٹ اوریده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو له پرونه راهیسې په پیښور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دا غوی وینا ده چې حکومت نه دا غوی په حلقو کې په خپل ترقیاتي کارونه کوي او نه هم د دې کار لپاره غوی ته فنډونه ورکوي. خو بل پلو د حکومتي غړو دریځ دا ده چې د حزب اختلاف غړي دي دا مسله په اسمبلی کې هواره کړي، احتجاجونه دي نه کوي. له پیښور پر غلام غوث رپورٹ لري.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د حزب اختلاف غړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کور مخې ته په احتجاج دي او دوی وایي حکومت د حزب اختلاف د غړو په حلقو کې ترقیاتي کارونه نه کوي او نه دوی را د ترقیاتي کارونو لپاره مالی پنګې ورکوي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر لطف الرحمن په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
بنیادی طور باندې ډیر افسوس خبره ده چې نن اسمبلی ممبران دلتا د چیف منسٹر او د سپیکر کور مخې ته په احتجاج باندې دي. د دغه ټولو ممبرانو د حلقو حقوق مسله ده، لحاظا نن د دې ټولو حلقو ممبران د ټولو حلقو د ترقیاتی کارونو نه محروم دي او هغه محرومۍ له وجې نن دوی دلته راغلي دي.
په احتجاجي مظاهره کې د حزب اختلاف لخوا د حکومت په ضد د هیواد په نور صورتحال او ولسی ستونزو هم خبرې اترې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي،
د خپل ایم ان ایس تا د پی ټی آی ایم ان ایس تر دې سوبي نه فند ورکي، خو د اپوزیشن ممبرانو ته خپل خپل علاقو ته د فنډونه نه ورکي چې ترقی د عمل نه محرومه ساتلې دي. د اپوزیشن حلقې خلک هم د بجلی بل نه ورکي، د ګیس بل نه ورکي، ټیکسونه ورکي، د دې ملک باشندگان دي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د دې مسلې او احتجاج په اړه ویلي دي چې په کار ده د احتجاج پر ځای دوی په اسمبلی کې خپله دا ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کړي. خو دوی وایي په صوبایي اسمبلی کې هم د مالی پنګو او د ترقیاتي کارونو دا ستونزه راپورته کړې ده، خو تر دې دمه نه ده حل شوی. د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی یوې غړي صوبیا شاهد په دغه محل مشال ریډیو ته وویل،
مونږ جی دا په اسمبلی په فلور باندې تقریبا د لاست 2018 نم دغه چغه وو هم دا روزانه دا مطالبات دي او دا چې زمونږ د عوام سره سکیږي لګیا دي هغه تاسو ګورئ چې سکیږي.
حکومت په اسمبلی کې د دوی د غوښتنو او ستونزو د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او پیښور های کورټ هم د دوی د ستونزو د حل کولو امر ورکړي، خو تر دې دمه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مالی پنګو په سر دا ستونزه نه ده حل شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ام ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي. دا مشال رادیو ده. د مومندو کاروباریانو هړتال پیل کړي او حکومت غوښتنه کوي چې د رایلټی په نوم د ټیکسونو حجم دې نه زیاتوي. د دوی وینا ده چې په خوا به د یو ګاډي مربلو پر سر هغوی 15,000 روپو پر رایلټی ټیکس ورکوو، خو اوس دا 15,000 ته پورته شوی دی. بل پلو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د معدنیاتو مشیر عارف احمدزی وایي هغوی کوشش کوي چې د زمشو زلو د رایلټی ټیکسونو بیا کتنه وکړي. په دې اړه خبریال شاهنواز ترکزی رپورٹ راستولید.
په مومند کې د سنگ مرمر کاروبار نن په درېم ورځ هم بند دی. او روزګاریان د حکومت نه غوښتنه کوي چې څور از وړاندې په دوی لګول شوی ټیکسونه دي واپس ختم شي. کاروباریانو لا هم احتجاج نه دی پیل کړی، خو د غرونو نه کارخانو ته کاڼي وړل بند کړي دی، وای چې په زرګونو خلک هم ورسره بے روزګاره شوي. نور خان محمد د کاڼو بي وپاري دی او د وویل
د مدنیت یو مسله راوته ده، د ریټای ټیکس چې مخکې به 15000 روپے ڈبل مرسڈیز لدوی اغسل ٹیکس ریئلٹی اس آ ٹیکس دوی پینزل لزرو پوتا رسولے دے ول لزرو پوتا ٹول کے پی کے دا بنیر دی دا مردان دی دا مومن گوڈ یونین ٹرانسپورٹ والا سام کرخانی دی کو غرون دی کو ٹرانسپورٹ تے منگ پہار تار کیو چمنګ سره رایتو شي دا ټیکس زمنګ له واپس شي.
په مومند کې دغه کانې د امبار خوایزو او بایزو تحصیلونو نه علاوه پندیالۍ تحصیل نه هم کارخانو ته رسول کیږي چې د ټرکونو والو د اتحادیه په وینا د روزانه په حساب سره د شپږو سو پورې ګاډي کانې وړل کیږي. دغه قانون د مدنیت محکمه قامی خلک او بیا په مختلفو دروازو یا پوسټونو بیلابیل نمونو ټیکسونه هم اخستل شي. ولې د کمشنر انتظامی والو لخوا چې کومې پیسې اخستل کیږي هغه ته رایلټي ویل شي. دوی وای چې اول دغه رایلټي ډیره کمه وه او اوس حکومت یو په څلور زیاته کړي. په سبان خوړ کې یو سل او شپږ کارخانه دي او د پیربالا پیښور پرچاوي میچنی او ملاګورو کارخانه هم د محمدو په کانو آباد دي. نو په مجموعي ډول دغه کارخانو شمیره د څلور سونه اوختلی. د سبان خوړ د کارخانو د اتحادیه جنرال سیکرټري اکبر خان جی مشال رډو ته وویل چې یوازې په کارخانو کې لشپږ غوړو زیات خلک پر روزګار دي، ولې لدین زیات په درنګونو او په گاډو کې هم کارونه کوي.
په لغه مطلب دا دی دا لنجه و چې دلته بجلی نه و مونږ چې دینو بجلی خپل را وستل، باقي بیا را باندې روسته د طالبانو کرا غي یار دلته براتل دفتر مبترین د خلکو نسیز لیدي ډیر غټ غټ تاوانونه ورکړي، دومره تاوانونه چې کتابونه میتابونه او پیسي او خو بد د ارس تاوانونه ارسلی تر رسیدلی. بیا په کې د کورونا مسله را لې لپاغي کې تقریبا چې درې میاشتې به مونږ دا کارخانه مدرولې ویت. بس مونږ سوال حکومت ته دا کوو چې یاره مونږ سده خیر دی په خبرو باندې کینی او په خبرو دې را سده خبر اخلاصي.
دوی غوښتل چې د رالټي په پیسو کې اضافه دی واپس واخسته شي. نو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د مدنیات او مشیر عارف احمدزی سره مې خبرې وکړې او د دوی غوښتنې مورته وړاندې کړې.
بس د څوک سره مونږ اصل خصوصي رعایت په ارته کې کړې دي. پسې مې چې پولیس کې مونږ دي ته یو خصوصي د خبر کړې دي، پروژن ور کړې دي چې را دا به املوک خلکو ته ملایويږي. نو دا ښه ان شاء الله زه به دا وګورم. د دوی د حادثات د ګورم مال سره وفل راغلو او چې څه پاسیبیلیټي وي ان شاء الله مونږ د دوی لپاره ناشي څه څومره امکانات ته کې ان شاء الله مونږ
د محمود سنوایټ نومې کانې په پاکستان کې ډېره مشهورتیا لري او خستون کې زیات وي. دغه کانې د زیارت او د خانقاه د غرونو وستل کیږي، خو څو میاشتې وړاندې په زیارت کې د درنګونو د پریوتول عمل اوس دغه درنګونه بند شوي. عارف احمد زیده هم وویل چې دوی کوشش کوي چې بند غرونه واپس کولاو کې چې روزګارونه ورسره په حال شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو زموږ کله مشال رادیو نوري اوریدونکو سم د شمالي وزیرستان رپورټ لرو. پرون د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د نامعلوم کسان لخوا په دزو کې ځای کسو وشل شو. وشل شوی تن یونس نمیده او بریدګر له دزو وروسته تښتېدلې دي. پولیس وایي چې د نامعلوم کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده او لټونې پیل کړې ده. دا په در روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 15 هدافي برید دی. د پولیسو یو چارواکي مشال رادیو ته وویل ډیر کله وسلوال دا ډول بریدونه کوي، خو کله نا کله په خپل د قبایلو ترمنځ کې دښمنی تربګنی هم وي چې لواجه دا ډول بریدونه ترسره کیږي. نور حال عمر دراز وزیر نه
ذیلی انتظامیہ چارواکو او ځایی خلکو په وینا 13 ورځ یو ځل بیا شمالی وزیرستان همزونی سیمه کې یو ځایی کس ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې. چارواکي او ځایی خلک وایي چې شمالی وزیرستان میرامشاه په لویدیز همزونی سیمه کې یونس نومي کس نامعلومه کسانو په ډزو وواژو او بریدګر و تښتېدل. پولیس چارواکي وایي چې د پیخې پلاټنې کړي او نامعلومه کسانو زید مقدمه درج شوه. شمالی وزیرستان کې د پروان کال کې 15 هدفي بریدو یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هدفي بریدونه د وسلوالو لخوا هم کیږي، خو ټول داسې نه دي. ډیرای بریدونه هم خلک هم د یو بل نه بدل اخیستل یا دشمنی کې کوي، خو دا وسلوالو په جامه کې برید وکړي. بل طرف ځایی خلک وایي چې د غلطه په وسله بندیز دی. اوس پولیس هم په ځای شوه، باید حکومت واک بحال کړي. د هدفي وژنو ضد شمالي وزیرستان کې لزګونه احتجاجونه پرلد او جرګې شوه. تیرہ میاش پشتون ژغورنې غورځنګ هم په میرامشاه کې لویا جلسه کې د هدفي وژنو مخنیوي او حکومت نه د واک به حل کولو غوښتنه کړې وې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پزای شوه د داسې پیښو د مخنیوي هڅه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا ماشومان او دغه کورنۍ خوشاله دي چې حکومت د سکولونو د ماشومان د بایکونو په اړه قانون سازی کړی ده. اوس به ماشومان یوازې ضروری کتابونه او کتابچې یا کاپیان سکول ته وړي راوړي. حکومت ویلي چې کوم سکولونه په سمارټ بیگز قانون عملونه کړی نو قانوني کاروایی سره به مخ کیږي. لپی خبر په شبیر جان رپورت راستوله.
دا دسمبر په اتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماشومان سکولونو بیګونو یا بستو د وزن په اړه یو بل منظور کړو چې تر مخه به ماشومان اوس د وزنی او غټو بستو یا بیګونو په ځای کم وزن بستې یا سمارټ بیگز وروړي چې هغه به د هر کلاس ماشومان لپاره جدا جدا وي. دا بل تر مخه د وړمبي یا اول جمعات وړو لپاره د بستې وزن 2.4 کیلو، د دویم جمعات لپاره 2.6 کیلو، او د دریم لپاره 3 کیلو، او د غشن د غټو کلاسونو لپاره زیات نه زیات وزن به تر 0 کیلوګرام وي. دا چې په داخله د سکولونو ماشومان سوای عقب چې د نهم جمعات زده کوونکي دي وایي چې سخت ګرمه او بارانونو کې ورته ډیر تکلیف وي، او بیا د بستې یا بیگ د وزن لوجی ستړي وي چې هغه د دوی پس دکړو هم بد غیظ غورځوي.
سکول تر ازو دا بیگ ډیر زیات درونی، نو دا وړو تم تکلیف، غټو تم تکلیف، او پلار باندې هم دا زورا زو ز دا پیدابات ناراضم. دا غزینه دا نیم کیلومتر فاصله ده، مونږ ستړي کی زمونږ سټیم نه ختم شي، نو بیا مونږ کار ته توجه صحیح نشو کولی. اکثر سے خلق پس سائیکل باندھ رہا ہے، سب پیادہ راضی نو کو لارا سا مسئلہ شی، نو بیا سائیکل ہم یو بیک سرم پیادہ راضی گرمی و باران کے گرمی کے خو بس خوالا میشی ہو سو بیکم دیر دون شی.
دلسم جمعات شیبا وای چې سکول یا ډیر لره دی او دوی پیدل مزل کوي، نو درون بیگ یا بسته وړل ورته ډیر ګران وی.
مونږ ډیر زیات خوشاله شو چې حکومت کم دا بل پاس کړی دی چې پیګونه به کم وړي، ځکه زموږ سکول ډیر زیات لره، نو پدې وجه مونږ چې بیا د سکول نه واپس راتنو مونږ ته ډیر زیات تکلیف وو. په ګرمۍ کې به راته ډیر زیات تکلیف وو چې مونږ په ګرمۍ کې تلو بیا به راتلو. زموږ سکول لره دی، زموږ خو لس کتابو نه، هغه سره بیا لس لس کاپیانی وی، نو ډیر زیات تکلیف وو.
درویش چې دوه ماشومان یې سکولونه کې سبق وای د حکومت دا ګام ستای او زیاتوي چې د هر مور پلار د خپل ماشوم لپاره د گاڑی وس نه لري.
او یو جی یو خبر دا چې د ماشومان د مور پلار دونه وس خو نه کیږي چې ماشومان گاڑی اونې سي چې سکول دی بوزي او سکول نه راولي، نو زیاتر د غریبانو بچي سبقونه وي او زیاتر د پبلک سکولونو د بیکونو دونه درانی چې خدایشته چې موږ هم نشوړلې، خو ماشومان ډیر په مجبوره او په دغه سره وړي، نو موږ دا وایو چې را د پټم ټیبل شي نو ډیر به بهتري. خیبر پښتونخوا کې د کلیوال سیمې چې کمی دي دیګه د سکولونو په کیلومتر لری دی کنه جی، نو په باران کې او په ګرمه کې دا سکول ته بیکونه وړل وړل ډیر زیات مشکل، جو ډیر زیات مشکل دی سر زملا نقصان اوم جوړیږي، او هغه بیا زیاتر مشمان جی دام وی چې ډیر انتهایی وجود نم کمزور صحت نه، او هغه باندې جی بیا نورم دا بوج راشي، نو هغه جی دا مشوم دا بوج نشي برداشت کولی.
په دغه بل یا قانون کې دا ذکر هم شته چې ګنې د بیګونو وزن کمېدو سره به د مشمانو په صحت، ذهن او نفسیات هم مثبت اثر غورځيږي. نو په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته وایي چې بدن دما او پارامي نه د ماشوم زده کړه به غوره وي.
زمونږ د ماشومانو د وزن نه زیات داغوی د بستې وزن وی
ضروري خبر ده چې یو ماشوم ته د بستې دا بوج کم شي، داغه ته ذهني سکون ملو شي، هغه ته بدني آرام ملو شي، داغه फायदा او داغه ټول اثر به کوم نه داغه په سټډي باندې پروزي، نو داغه با سټډي خو ټایم بور کوي، هغه با دماغ دومره ستړیواله بني پکې. نو زم چې دا ماشوم ته صحت ته پاره داغه اوورال اډوكيشن چې هغه سلې هغه کې بدت دا ډیر زیات سپورټ ملاويږي، صحت روغي فزیکل تور باندې دی وته فټي، نو ان شاء الله چې ډیر مثبت اثرات پدې ماشومان باندې پروزی، اوم تعلیمي لحاظ سره او اوم فزیکل باندې کم دی، د وجود چې دی هغه به فټ وي، ځکه چې دا خو یو اضافي بوج دی چې پدې باندې کم شو. نو ضروری خبره ده چې دې فائدہ بر د تعلیم ته او د صحت ته برسي.
خوشا کال روان دی 2019 کې پیښور های کورټ کې مامر جمیل نومي وکیل درخواست کړو چې دې اړخ ته د عدالت د حکومت پام راو ګرځوي، ځکه چې د سکولونو د بستو د زیات وزن نه یو خوکو ماشومانو ذهنی نشنما باندې منفی اثر غورځيږي، نه بل خو ته د سړ تملا او د اوګو تکلیف سبب هم ګرځي. پېښور هایکورټ حکومت ته په دې اړه د قانون جوړولو امر کړی و. سوای وزیر شرم خان ترکه په دې اړه د دسمبر په اتمه یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دا په پاکستان کې د خپل نوعیت لومبي قانون دی او په ټولو صوبه کې به په سرکاري او شخصي دواړو سکولونو او دینی مدرسو باندې دا لاګو وي او که چا خلاف ورزي وکړه نو د ادارې او د دې چلوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي چې پکې جرمانې هم شته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ننګرهار چارواکو د وی ولسی غونډې په تر سره کولو سره د جاپاني موسسي پی ایم ایس د پخوانی مشر ډاکټر ناکامورا لومړی تلین ولمانځه او ترڅنګ د یادې موسسې له مسؤلینو سره د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت یو نوي سربند جوړېدو قرارداد هم لاسلیک کړ. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
د جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تین دا یادغونډه چې د ډسمبر په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې ترسره شوه، د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. په دې یادغونډه کې د پی ایم ایس موسسې یو تن مسؤول زیورامان امرخیل د یادې موسسې د نوي رئیس ډاکټر مسانو موراکامي پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلي ول.
ناکامورا په دې خیال کې و چې څنګه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو، مګر په داسې یو حالت کې ومړ چې د هغه خوبونه په واقعیت تبدیلېدل، د سربندونو په جوړېدو او د ګمبیري دښتې په آبادېدو کوم چې په ننګرهار ولایت کې موقعیت لري. پی ایم ایس او پېښور کې به د ډاکټر ناکامورا تګلاره تعقیبوي او موږ به د هغې ټولې پروژې په کار اچوو، لکه طبي اوبو لګول او د کرنې پروژه.
د ننګرهار د ولس په استازیتوب د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد په خپلو خبرو کې د ننګرهار په ولایتي اداره غږ وکړ چې د ډاکټر ناکامورا قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ناکامورا چې سکری او ننګرهار د ولسی جرګې سوار لس خزینه او نارینه وکیلانو نو کړی، ستاسو د ولایتي شورا نولس اعضا او خزو نرانو نو کړی، د وخت رئیس جمهورانو په دې کچه نو کړی، فعلي قیادت مانی غږ کوو، دوی به پکې ګرم نه خو غوښتنه دې کوو د ولسونو په استازیتوب چې موضوع یې تعقیب دا په 200 مترۍ د قصر سره ترور شوی او جدا نه احتراما هیله کوو جناب والی صاحب چې په دوه میاشتو کې دننه دننه مونږ ته نتیجه راکړه.
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د پی ایم ایس موسسې او ډاکټر ناکامورا لکړو کارونو د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د هغه قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري.
د هغې ورځې نه چې راغله ننګرهار ته، یو د بحثونو چې همیش مې د امنیتي ملي رئیس صاحب سره کوي هغه دا چې د قاتلین څنګه پیدا کړي، یو څو چې مخکې نیول شوي دي او په معلومات یو څه ترلاسه شوي، اما امیدوارم چې یو ورځ هغه قاتل پیدا کړو او اطمینان در کوم چې دا به پیدا کیږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
ډاکټر ناکامورا په تیرو شپاړسو کلونو کې د پی ایم ایس موسسې تر چتر لاندې د کونړ له سینده د ننګرهار خیوي کامی او بیسودو ولسوالیو ته د سربندونو په جوړولو سره څلور اویا میټره مکعبه اوبه پورته کړي چې 22,955 هکتار ځمکه خړوبوي او تر څنګ یې په ځینو ولسوالیو کې کلینیکونه، ښوونځي او مدرسې هم جوړې کړې وي. ډاکټر ناکامورا ته افغان ولسمشر د ترسره کړو خدمتونو په ویاړ عالي دولتي مډال او افتخاري هویت ورکړی و. ډاکټر ناکامورا چې ځینو کسانو کاکا مراد باله، په 1946 زیږدیز کال د سپتمبر په 15 نیټه په جاپان کې زیږیدلی و او په 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 14 نیټه د څلور افغان ساتونکو او یو ډریور سره یو ځای په جلال آباد ښار کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram.com/mashalradio. درنو ریدن کو په پیښور کې درې نیمې بجې شوې دي. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اور.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته ویل چې ټول مخالف سیاسي ګوندونه بعد د دسمبر 28 د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو څخه خپل استعفاګانې ورکوي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې بیا خبریالانو سره په ملاقات کې ویلي چې اپوزیشن له اسمبلیو څخه استعفا ورکوي نو دوی به پر هغه څوکو زمینی انتخابات اعلان کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي ادارې نېشنل کمان اپریشن سنټر ان سی او سی واي کو حکومتي لارښوونی عملی نشي نور بندیزونه لګولې شي. په اسلام آباد کې نن د دسمبر پر 9 د ان سی او سی تر غونډې وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر خبرانه ته وویل ل اکتوبر میاشتې راهیسې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې شپېته نور کسان مړه شوي دي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د ترقیاتي فندونو ملاوی دوه لوجه د صوبي اعلی وزیر کور مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. د اپوزیشن ګوندونو غړي دریز دري چې حکومتي ګوند دوی ته د حلقو کې ترقیاتي کارونو لپاره فندونه نه ورکوي. خو د اپوزیشن ګوندونو غوښتنو په اړه د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې احتجاج کول پر ځای پارلماني استازو ته دا مسله په اسمبلی کې راپورته کول پکار دي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو اډي موټر بم بریټ کې درې سرتيري وړل شوې دي. د غزنی د والی بیان وحید الله جمعزادان مشرډ ویل چې بریټ د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په مولانو بابا سیمه کې شوي. تر اوسه د دې بریټ ذمہواری چانه د منلې او په امریکا کې پرون د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر له 500 ملیونو واوړید. په عین حال کې د هیواد د خوړو او دواګانو اداره په بیړني توګه د کووډ 19 واکسین ورکولو منځوري په لور بل ګام اخستې دي.
ګولای ازو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوله. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وای په 13 سموده کې د انټرنیټ تلارې د میرمنو د زورونې پیښې زیات شوې دي. په صوبه کې د جنسي زورونو ښکار میرمنو د شغلنې ادارې محتسب رخصندې ناز مشال لډیو تویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې په کې جنکۍ او میرمنې په موبایل میسجونو یا پر سوشل میډیا زورول کیږي. اوریدونکو په دې اړه ریپورت درته لرو خو هغه به لږ وروسته اوري. اوس درته یو بل ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا د پیرامیډکس کالجونو زده کوونکي وای یو کال یې پوره کیږي خو تر اوسه ترې د یادې صوبې د طبي زده کړو څانګې امتحانونه نه دي اخیستي. د زده کوونکو په وینا سیمستر سیستم له وجې دوی په کال کې دوه وارې امتحانونه ورکوي. اول ترې په مارچ او اپریل میاشتو کې او دویم ځل ترې په اګست او سپتمبر میاشتو کې امتحان اخیستل کیږي. د کورونا وبا له وجې ترې د دوی په وینا تر اوسه د تیر سیمستر امتحان نه دی اخیستل شوی. اوس بل سیمستر امتحان وخت راورسېده. په دې اړه پاموکۍ د احمد الله رپورټ.
امریکا، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دا هیوادونه د 1998 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل شوي چې د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا ازغمي. د دې ترڅنګ روسیا او درې نور هیوادونه هم امریکا د څار په هغه خاص لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په سختو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې برداشتوي. پومپیو ویلي امریکا یو وار بیا د هغه خلکو دفاع کولو لپاره اقدامات کوي چې دا مهمه ازادي غواړي. مایک پومپیو په ټویټر لیکلی امریکا به د مذهبي ازادۍ په اړه له خپل هوډه هیڅکله هم پشا نشي او هیڅ یو هیواد او سازمان ته به اجازه ورنکړي چې خلک د خپلو عقیدو په سر زورېدو ته پرېږدي. دغه کلنی فهرست ښایي چې هر کله مذهبي ازادي تر برید لاندې راځي نو امریکا به یې پر وړاندې اقدام کوي. چین، برما، نایجیریا، شمالي کوریا، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، سعودي عرب او پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي دي او کوموروس، کیوبا او روسیا هم د سار په ځانګړي فهرست کې شامل دي. مایک پومپیو ویلي چې القاعده، داعش او طالبانو په شمول یو شمیر نورې وسلوالې ډلې د ځانګړي اندېښنې وړ په لیست لیست کې شامل دي. بلخوا ازبکستان او سودان د څار له خاص لیست لري شوی، ځکه چې د هغو هیوادونو حکومتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
ترن اوریدونکو مشال رادیو ته غوږیسته، یو تیروتنه وشوه. تاسو د احمد الله د یو بل رپورټ سریزه مخکې واوریدله، خو دغه رپورټ چې تاسو واوریده دا په دې اړه و چې امریکا، سعودي عرب، ایران او پاکستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. دې تر څنګ روسیې او درې نور هیوادونه هم امریکا د سر په خاص لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په سختو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې برداشتوي. بلخوا ازبکستان او سودان د سر خاص لیست لري شوی دی، ځکه چې د هغو هیوادونو حکومتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سخت کال ملګری ملتونه دا ورځ یو وار بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې مناسبت د اجمل اند رپورټ.
نسل وژنه یا جنوسایډ له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقوقو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 22 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی، نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولي یاوی برخې د لمنځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګ ویل شوی چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه د ټولي جسمي کوي یا یوې برخې د لمنځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جنوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو، او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15مې مادې لمخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوې. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې، او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې ورستیو پیښو ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تیرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتل، د کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، ساحو ته نښتلل، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو، دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی من فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است.
یعنی هر کس سم ته حکم
د نسل وزن پړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي چیرنه تارتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزن او اړخونو پاړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وایو، په ځنګړي ډول ملکی مرګزوب له ګراوګانیول او اسیرانو او ټاپیانو ته سپکاوای کول،
مثلا
به ترمی بست و سرا و زخمی ها. برمن سمر وی نسل وژنه هغه د چی و ډله خلق د دوی د قبیلی ډلی او یا د ژبنی قومی نژادی او مذهبي ځانګړتیا لامل و وشل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلې زی وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا شپږ میلیونه یهودانو په شمول تر یولس میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلې زی وژنې، د داعش د وسلوال ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډلې زی وژنه، او دا سينور موارد د نسل وژنې یا جنوساید په توګه یاد شوی. دا د ډلې زی وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللی. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مخر د وی آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویل چې په دې ورځ د سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لخکیلو ډلو وختي و چې اوربند وکړي.
تاسو د اجمل ان رپورټ اوریده. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو څلورو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست په شپږو ولسوالیو کې هم د ملي دسترخوان د پروګرام په چوکاټ کې بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. ملي دسترخوان برنامه چې د کلیو پراختیا وزارت په چوکاټ کې په دوو پړاوونو کې پلی کیږي، په لومړۍ مرحله کې به د څلور دېرشو ولایتونو 123 ولسوالیو کې د شپږ اتیا میلیونه امریکایي ډالرو په مالي ارزښت د خوراکي توکو مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د ملي دسترخوان پروګرام د نړیوال بانک لخوا تمویل شوی دی. نجیب الله لوخیل له خوست په رپورټ لري.
د نورو ولایتونو په شان د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د څلورو ولایتونو په شپاړس ولسوالیو کې د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې بې وزلو او کورونا ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. په پکتیا کې د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې د مرستو بهیر د پیلېدا د مراسمو لپاره د احمد ابا ولسوالۍ د ایساخیل شورا ټاکل شوی و. تیره ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی مشال راډیو ته د یادو مرستو د ویش په ځای کې وویل
د ملي دسترخوان د پروګرام لاندې په پکتیا ولایت کې د احمد ابا ولسوالۍ له دغه کلیوالي شورا نه څه باندې 1000 کورنیو ته مګا د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه، چې د دې مجموعي قیمت څه باندې 8 میلیونه افغانۍ کېږي، چې هر کورنۍ ته 4000 افغانیو په لګښت خوراکي توکي د شورا لوري اخستل کیږي، غریبان دوی تشخیصوي او دا ورته ویش.
د حمید الله پونم یو مشر چې مرسته ورکړل شوی وای زمکه نشته او د کورونا لاسه دومره بیکاری ده چې هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي.
کورونا دومره ځبلی یو چې بازار ته نه ستلای، مزدوري نه سو کوي، نه ستا په پکتیا کې مزدوري نه ستبی هم ځکو خلک یو، هر سړی په خپل کور په خپل کوټه کې ناشته، او تر اوسه پورې چا امداد هم نه درا کړی، چې تر اوسه پورې موږ ته امداد را کړی ده. یو لس روپۍ توانم نه لرو، نه کسه په کور کې هم، لیکن یو مزدوري وال نه ده، هیڅ نوکري نه پیدا کیږي، نه په بازار کې بانجان ته خرڅې سل روپۍ کرایه نه ورته پاتې کیږي.
د احمد ابا ولسوالۍ د ولسی تړون د برنامه مسول قاری سید الله سید وایي
دمرسو کې وړ دي، وړې دي، دال دي، مالګه ده، صابون ده او وریځي دي. غوښتنه هم دا ده افغانستان له دولت نه، له نړیوالو نه، چې د افغانستان خلک نوي پسه ده، فقیر دي، غریب دي، چې نه لري، چې دغه مرستې ورسره دوام وکړي، خصوصا په داسې اضطراري حالاتو کې لکه د کرونا ناروغۍ چې راغلې ده.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک ځاځي بیا په خپلو خبرو کې ویل دا برنامه باید د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته وغځول شي.
غوښتنه هم تینه کوو چې د پکتیا ولایت په ټولو برخو کې ولسوالۍ کې باید د خلکو او د نفوس په اساس نه خپل خدمات وړاندې کړي، او ترڅنګ چې په څومره اندازه سره د کورنۍ تانا د نامې په شکل نه، باید د عمل په شکل نه وي، چې یو څه نه څه د کورنۍ یو ستونزه حل شوي وي.
افغان حکومت د نړیوال بانک په مالی مرسته داسې مهال په هیواد کې د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړه چې د تیرې روژې په میاشت کې د کورونا د ناروغۍ له امله زیانمنو شوو کورنیو سره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پلی شوی و، چې خلکو ورباندې له دې کبله نیوکې وکړې چې وچه ډوډۍ غیر مستحقو ته ورکول کېده، فساد پکې و او سم نظم یې هم نه لاره.
تاسو د نجیب الله الوخیل رپورټ اورېده. بیا هم د مرستو په اړه رپورټ لرو، خو لسواته حکومت په سواد کې لسو میاشتو ځنډ وروسته یو وار بیا د احساس پروګرام تر سیوري لاندې د مرستو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. دا مرسته چې 2000 روپۍ کېږي د سیمې نادارو میرمنو ته ورکول کېږي. میرمنې پر دې مرستو خوشاله دي، خو ستونزه دا ده چې هغوی باید په ورځ ورځ ورته انتظار وکړي او د هغې وروسته چېرته د هغوی نوبت رسېږي. هغوی له دې کړاوونه او زړه چاودونه شکایت کوي. د احساس پروګرام یو مسؤول بیا وایي هغوی د ورځې لسګونو میرمنو ته کومک ورکولی شي، خو هغوی ته په سلګونو تعداد کې میرمنې ورځي. نور حال د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
په ضلع سوات کې نهه میاشتې وروسته د احساس پروګرام تر سوري لاندې د حکومت لخوا بې وسه ښځو ته امدادي رقم ورکول شروع شوي، چې ورته په سرکاري سکولونو کې سنټرې جوړې کړې شوي. د منګوري په وتکي سکول کې په سلګونو ښځې په یخنۍ کې رقم ترلاسه کولو ته په داسې حال کې انتظار کوي چې نه پکې د کورونا وایرس خیال ساتلی شوی او نه ورته د ناستې مناسب انتظام شته. په انتظار کې ولاړې باز ښځې وایي مشر خزی سرا ورغلی حیدر علی چې بهر د سکول په دروازه انتظار کوي وایي چې دغه د حکومت ذمہواری ده چې خزو ته په درناوی رقم ورکړي.
د دې زنانو او د دې مخلوق د پاره هم څه پکار دي چې د محلي کې چرته کې یو دسي زی منتخب کیږي، چې په هغه کې دا کسان زی او د محلي زنانه کیږي په هغه کې، نو دغه شرم بنه راځي جی. په دې کې زیاتره ضعیف خلک دي، زیاتره بیمار دي، د زړه مریضان دي پکې. دا خو زنانه ذات دي، کم از کم دیوله دیوي چې مونږ ورکو عوامو له سہولت ورکو. دا سہولت نه دی جی. دې پړو باندې یو زنانه را گزارش ولا نو دې له ورکې 2000 روپۍ خو په دې باندې بلګې 2 لک روپۍ.
امدادي رقم ورکونکو ایجنټ اسماعیل وای چې دوی د هرې خزې آنلاین د ګوتې تصدیق وروسته 2000 روپۍ ورکوي.
دا مونږ په بوز 82 کارت کړو، پورنیو 52 کارت کړو، دا غي نمخ کې 39 کارت کړو. چې کله سیستم سیټي نو مونږ چې دې مونږ کوشش کوو چې رسونه کیږي مونږ یې کوو. هغه چې سیستم ډونی نو دا غي دا غي چې له کار نه کیږي.
او راځي څومره دلته کې
راځي خو ډیر خزې ده، زر نو زیات راځي. راځي دا د بانک سلو ده، دا ګوردا چې کبه شو مون ترازی کنه دا ټولې شو دي.
په دغه اړه مو چې کله سواد کې د صوبای اسمبلی غړي او ډیډک چیرمن په زلکم څخه پوښتنه وکړه، نو هغه دی اول
زمون خویان دي زمون د فار قابل قدر دي، د ملک سره پوښتنه دي، عزت نه کی دي، او زمون د حکومت پالیسی زمون پالیسی دا چې دی له په احترام په عزت پانی منګه دا کوم امانت د دوه غوړه سو او چا چې غفلت کړی او چا چې غفلت کړي ان شاء الله تعالی هغه ته سزا ملوي کی سبب ان شاء الله خپل باندې ورکوم.
د احساس پروګرام تر سوري لاندې ټول سواد کې د 1.5 لک نه زیاتې ښځې د امدادي رقم مستحق دي. په دغه لړ کې مشکلاتو له وجې تحصیلي کابل او مټه کې ځایي ښځو احتجاج هم کړی او غوښتنه کوي چې امدادي رقم ورکول دي ورته اسان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د نیاز احمد خان رپورټ اوریدل سواته. اوس هم یو بل رپورټ. د ډسمبر 15 او 16 ترمنځ شپې مهال د خیبر پښتونخوا خیبر ټیچنګ هسپتال کې د اکسیجن د کمی له وجې شپږ ناروغان وفات شول. په وفات شو کې 15 په کورونا وایرس اخته وو. دې پیښې خلک ولړزول او صوبایي حکومت د هسپتال چارواکو ته په 40 ساعتو کې د پلټنو حکم وکړ. د صحت صوبایي وزیر د دسمبر په 9 نیټه پلټنې په ټویټر باندې خبرې کړې چې پکې د هسپتال انتظامیا ذمہواره بلل شوې. هسپتال و چارواکي له کاره لرې کړي، خو هغه شپه په ناروغانو داغو په خپلوانو او ډاکټرانو څنګه تیر شو. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د شپې څخه د پاسه 12 بجې د خیبر ټیچنګ هسپتال په واټ کې پر نږدې سل کټونو داسې ناروغان پراته وو چخلی او پوزیتې مصنوعي سا ورکوم کې مشنان لګیدلی ول. ډاکټر شازیا شمس دا وخت خپل مور سرتناسته چې ګوري د مور د سا ماشين کې د اکسیجن کچا د کمیدو په حال کې ده او په لږ وخت کې په وارد کې د ناروغانو شور جوړیږي. ډاکټر شازیا د دسمبر پر اتمه نیټه مشالې ډول د اکسیجن د کمیلو وجې د ټولو ناروغانو د سا اخیستو تکلیف په زیاتې دوسو چور سره په واټ کې د قیامت پشان ناورین سو.
هغه هغه خبره زنه شم بهن کوي چې هغه څنګه په وانه کم قیامت لل چې تیر دل چې اوس کا د اکسیجن هغه شول ډراپ شل لګ لګ ډراپ کېدل سټ شي او ما مور ولا او نور مریضان چې هغه 60 ټا ډراپ شول اکسیجن نو ما مور ته بس ما هلا سونو نه بالکل دم وته او زړه ما بالکل کار نه کوله او بس بیا ها فایل اخر سب کو اکسیجن بغا کو چې چرته یې منډو نو اکسیجن با
خو ډاکټر شازیا وای دا محالې سوچ وکړ چې له همته به کار اخلي او یو متبادل بندوبست پکوي. د دې په وینا دا وخت د ځینو نورو ډاکټرانو خپلوان هم هلته بستر ول او هغو پر خلکو ژغ وکړ چې منډه دکړي او په تیخانه کې پراته د اکسیجن سلندران دی وروړي. په لږ وخت کې منډې ترنډې پیل شوې. ډاکټران، نرسانی، محافظین او د هسپتال نورو کارکونکو له لاندې څخه سلندران راوړل شروع کړل.
ما مور ته اکسیجن څنګه بیسمنٹ نه راوړل ما بل هور و نو هغه ورسره ما تل بس مور ته مې دا غوله ګل زم د وارد کې نور سیریس پیشنټ دي نو هغه تم ډیر ضروری دي چې هغه پويږي من د اکسیجن باندې مطلب اټینډنټ نه پويږي ایجوکیټډ نه دي چې هغه ته پته نشته د دې شیزا نو بس بیا هغه ډیوټي ډاکټرانو سره لګیا شو مونږه زر زر ما چې کم ولا ډیر کریټیکل و نو هغه تم هغه کوله په لاسونو مم نیول سټیکینګ باندې ما و پایپ راتاو کړل ځکه گیج نه و اول سړی دوي خو چې مریضان بچي را سره او بیا هو کافی ډاکټر هاستل نه رور رسید الګ ټایم کې هغه دا سوچ غلط اول ټایم کې چې دی هغه سوچ څه ټایم راتلو ټایم هغه ټایم کې خو بس قیامت تیر شوی او په خرچا باندې
پر دې محل هغه ډاکټرانو ته د ځان رسول لپاره هم ټلیفون وصل چې ډوټي نه وي او پر کورونی یا هاستلونو کې ول. ډاکټر محمد ساجد په هاستل کې و چې د شپې 12 بجې ورته ټلیفون وسو او ورته ویل شو چې د هسپتال په ایمرجنسي واټ کې اکسیجن ختم شوی نو د مرستې لپاره دی ځان ورسوي. نوموړي مشالې ډول چې هغه په هاستل کې د ملګرو په کمرو وګرځیدي او یا اته ډاکټرانی له ځان سره روان کړل.
سم مریضان داسې چې ایت اکسیجن فورن ضرورت مو ویټ نه شو کولای نو موږ سم مریضان ایمرجنسي ترا شفټ کو دا مریضان چې د ایسولیشن ایمرجنسي ترا ځینو هغه ټایم اخلي نو هغه دوران کې دوی ته مصنوعي سامون د امبوبیک پترو ورکو نو هغه چې په وینټي بیا التا وینټ خو پلارې کې وسر نه شوړي نو وینټ موږ التا سیټ کو او دلته بیا موږ د یو امبوبیک ورته هغه ته یو غبارغه ونتي وسري هغه ټی چې پاغه په مصنوعي په ګوتو باندې تا غلا سا ورکه په پوزې د ورته هغه ماسک لګولې فل لغه سره نو هغه شان موږ کړی دی التا مو بیا لګولې بیا مالت
په دې واټ کې زیاتره ناروغان په کورونا وایرس اختول چې په سا اخستو کې د تکلیف لکبله ورته مصنوعي اکسیجن ورکول کېده. خو د اکسیجن د کمی پر مهال شپږ ناروغان مړ شول چې ډاکټر شازیا او ډاکټر ساجد مرګ په سترګو ولید. ډاکټر ساجد وایي چې دا د ژوند تر ټولو دردونکې شېبې وې.
زمونږ داسې ډاکټرانو چې دغه مین د پکیم پرتی وی کنه نو کو دې ټایم کې زه سوچ کوم چې زما مور زما پلار دلته پروت یو غي سره داسې وښینو په ما بس تیږي نو لازمی خبره چې مونږ داسې و چې جړې دلې مو او یو سټریس نه انسان تیروم شي پریشان هم شي خفام شي چې خلکو ته وګوري د خلکو جړاګانی وګوري د خلکو چیغي وګوري.
د ډاکټر شازیا د کور 15 واړه غړي په کرونا وایرس اخته دي یوازې د ل ناروغي بچله نو ځکه د مور تیمارداري کوي دا وایي چې اوس مور ته ګوري نو د خدای شکر ادا کوي.
اوس زه مور ته ګورم ما صرف اور صرف الله پاک ذهن کې راځي چې الله پاک دا ډیر زیات شکر دی چې تا ما مور دی کریټیکل سچویشن باندې غا کړلا اور غا دی کړلا او دی کو غلا مطلب خدي سره لاړه ځکه چې ما غا پیشن او کتل چې ما په لاسونو کې مونږ ما هي تا غا کې دل مونږ سم نشول کوي سی پی آر مکمل ام بو بیگ مکمل هم هغه ته هاي اکسیجن پکار و اکسیجن مونږ سره نو.
د خیبر ټیچینګ هسپتال د پیشي نه یوازې ناروغان او د هغو کورنۍ وځورولې، بلکې د باندې هم خلک ډیر ولړزول. مدینه فعالانو او اپوزیشن ګوندونو پر واکمن طریقه انصاف تنقید وکړ او دا د حکومت ناکامي او نااهلی وبلله. خو صوبای حکومت د هسپتال چارواکو ته په 48 ساعته کې د پلټنو حکم وکړ. د دسمبر پر 8 نیټه د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د هسپتال پلټنې پر خپل ټویټر پاڼه خبرې کړې چې پکې د هسپتال انتظامیه ګرم بلل شوې ده. د هسپتال بورډ آف ګورنرز او چارواکي چې پکې د روغتون ډایرکټر هم شامل دي، په خپل کار کې د غفلت یا ناغړۍ لکبله له دندو لری کړي دي.
عبدالحی کاکړ رپورٹ ماوریده. په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په 13 سموده کې په صوبه کې د انټرنیټ لارې د میرمنو د زورونې پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو ښکار میرمنو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشندې ناز مشال لډیو تویلې داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې جنکې په موبایل میسجونو یا پر سوشل میډیا زورول شوې دي. پوهان وایي ډیر داسې کیسونه د ویرې لامل نه رپورٹ کیږي، نو پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلق قیداری ګامونه پورته کړي او مندي او پلرونه خپل بچي د انټرنیټ په سم او خوندي استعمال هم خبر کړي. ملیه امیرزاده په رپورت جوړ کړي.
د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لالارې د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشندناز د نومبر په 28 مشال رادیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې ښځې او جینکۍ زورول شوې دي. موږ په 13 په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خو دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته میسیجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واټس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ ګرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا تھا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له جنسي زورونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره محتسب او ټاکله. صوبایي محتسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف ای اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زورونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زورونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کوم کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف ای اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف ای اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د خزو جینکو د آنلاین زورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یره لامل نه رپورت کیږي او ځینې جینکې ځانوژنې ته مجبوري شي.
اس چیز پر کرائم زی پخواچ بکم پلا رکوسو کی کم ہراسمنٹ کے دا آگے نہ ڈبل ہراسمنٹ اس آن لائن کی زموں گا چیپ آف لائن ہراسر زو آگا اس ٹول چکم دی آگا آن لائن ہم تاسو تنگ گئی اور تاسو سٹاک تا دی دی جی نکے چونکہ اگوی چاہتا ویرے نیشی اور منٹلی دیرے جاتے سٹریسٹ ہوئی اور اگوی کافی ٹورچر کی گی لگے اگوی پکچرز مارک شی اگوی خپل پیرنٹس تا نیشی ویلے تو آگا جی نکے دیرے جاتے دباؤ کے راشی اگوی سوسائیڈ اٹیمپ تاسو دیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی خواہ رپورٹ کی گی نا.
مے وشوائی دا سے کیسونه هم ورته ورغلی دی چې متعلقه ادارو ته جینکو خپل شکایت وړي وي، خو بیا هلته د زینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشانی کې دوه چنده اضافه وشي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وای د حکومت او متعلقه ادارو ترڅنګ د مور پلار ذمہواری جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ د خوندي استعمال په اړه خپل بچي خبر کړي.
زمونګه زنانا او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بدقسمتی دا ده چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونګه چې کوم نوی نسل دی د غیر انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی څوک دی، څوک خلک اټکول غواړي، څه قسم انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیر کولی شو. باس شزونه داسې چې چې د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي هغه د پی ټی ای ذمہواری ده او بیا داسې د ایف ای ای د ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي پاغي باندې فعال کردار ادا کی.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټی وی ریډیو اشتهارونو لالارې دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.